السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم مخکې دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم پیل دې سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د هرات ولایت پر یو جومات برید چې وطنه یې وژلي غندلی دی. یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تېر ماخوستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده. ښاغلي قانې لیکلي دي چې په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې برید د امام زمان په نوم د شیعګانو په یوه جومات کې شوی دی. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو ماشوم او یو ملا امام هم شامل دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو داعش ډلې دې ته د ورته پخوانیو حملو مسؤلیت اخیستی و. د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دې استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو او په تېره د ښځو د حقونو د وضعیت پر ترنګلتیا انتقاد کړی دی. د هیوادونو استازو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې چې پرون دوشنبې پیل شوه او د می تر لسمې پورې به دوام وکړي، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه درې راپورونه چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو برابر کړي دي ارزول کېږي. د خبرالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې په پاکستان کې له ډېره افغان خبرالانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. لسګونه خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت په پاکستان کې اوسېږي بدې ورځې ګالي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د خبرالانو استازو او ملاتړو د پاکستان پر حکومت او نورو خواوو غږ وکړ چې د دې خبرالانو ملاتړ ته ور ودانګي. په راپور کې راغلي چې ډېری د افغان خبرالان وزګار دی او د پاکستان د ویزو د نه لرلو په ګډون ګڼې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې لري. یو شمېر دې خبرالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلو چې په پاکستان کې وخت نا وخت ځورول کېږي او ګڼې ستونزې ګالي. په تېرو څو میاشتو کې هلته د ازادي راډیو د یو خبریال په ګډون پر یو شمېر خبرالانو مرموز بریدونه هم شوي دي. فلسطینی حماس ډله وایي د لسګونو برمتو د خوشې کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل د طرحې په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، دا کسان د تیر کال د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو د برید پر مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو پر مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې د اسرایلو د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به یې ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې د اسرایلو په طرحه کې د اوربند شرایط خورا زیات سخاوتمندانه دي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا د غزې په رفح ښار کې د اسرایلو په حملو کې د فلسطیني چارواکو په وینا شاوخوا څلوېښت تنه فلسطینیان ووژل شول. د غزې د دوه میلیونو درې لکه وګړو نږدې نیمایي د جګړو له ویرې په رفح ښار کې پناه اخیستې ده. د امریکا د عدلی وزارت وایي د سایبر یو متخصص چې د لنډې مودې لپاره د متحدو ایالتونو د ملي امنیت په اداره کې کار کړی و، روسیې ته د جاسوسۍ د هڅې په تور پرون په څه باندې یوویشت کاله بند محکوم شو. د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي چې تورن جاره سیبستیان دالکې نومیږي، دوه دېرش کلن دی او د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې د څه کم څلور اونیو لپاره د امریکا د ملي امنیت په اداره NSA کې انکار وکړ، خو بیا یې ناڅاپه کار پرېښود. محکمې ته د وړاندې شوو اسنادو له مخې دالکې هلته د کار په مهال د امریکا د ملي امنیت اړوند محرم اسناد پرنټ کړي وو او وروسته یې یوه کس ته چې ده ته یې ځان د روسي اجنټ معرفي کړی وو، خو اصلا د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI پټ مامورو د $50,000 په بدل کې د دې اسنادو پلورل منلی وو. ازادي رادیو هوري وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو شمېر غړو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه دورې څېړنه کې پر ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د نه منلو وړ وبلل.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی.
په دې اړه بلې یوې ښځینه فعالې سره چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته د تللې یوې جرګېګۍ په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره یې د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په اړه خبرې کړي مرکه وکړو. د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وای تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي.
درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد دبلیو پی بند کړي دي او نثار کومکونه کومیربنده بند شوي دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیل وایي په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. او د خبرونې دوهمې نیمه مو د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې چې دا بحث هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر فعالیتونو په تېره بیا په سیمه کې د وروستیو فعالیتونو پر زیاتېدا څرخي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دورې چیرنه کې چې پرونی پیل کړي پر خدو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د نه منلو وړ و بلل. په دې شورا کې د بریتانیا دایمي استازي وایي لکه چې طالبان وخت تر رسیدلی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت رنګلې او ټکان ورکوونکي دي. هغه د څرګندونې پرون په دې شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د چیرنې په اړه جوړ شوی غونډه ته وکړې. د شورا تخپلو څرګندونو کې د امریکا استازي ویل طالبان د ټول هغه زی فرمانونه سم د ستلري کریچپر بنسټي له افغانانو په ځانګړي ډول لنجونو او خزو د هغوی مشروع حقونه اخیستل شوی دي. نور د ازادي راډیو د خبري علومه ظاهر مل پر راپورټ کې
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د بریټانیا دایمي استازي سایمن مانلی په چټکۍ سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابیدل د حیرانۍ وړ ټکان ورکوونکي او ترنګلې بولی. هغه چې پرونی په دې شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت د څېړنې په اړه جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی. د طالبانو لخوا ثانوي او لوړو زده کړو عمومي او سیاسي فضا او ډېر شمېر کاري فرصتونو ته د دوی د لاسرسي مخه نیول شوې. یو نوم وروستیو کې راپور ورکړ چې د بندیزونو مخ په زیاتېدو دي. طالبان عمومي بخن سره سره د پخواني حکومت چارواکي هدف ګرځوي او د خبريالانو نیولو ته یې دوام ورکړی دی.
د بشری حقوقو شورا کې د بریټانیا استازي هرس ژر د جنو خو زو پزدا کړو او کار د بندیزونو د پای د خبريالانو او خپل سرونیونو په توقف او په درو د خلکو د وهلو په ګډون د ظالمانه مجازاتو د بندیدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي بیا د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشری حقوقو د نقص په اړه د مطرح شوی او څرګندونو په خبرګون کې د دوی د اوسنی حکومت پر ضد حادثه بللی. هغه چې نن یې د پولي تخنیک په هنتون د محصلینو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل
پنځه سلويخ ملکونه دلته او په دې مازی تاریخ کې څه حق ورک زمون خويندو ته بغیر د بی حجابي او بی سترین نور څو جواب راکړي. دا باز داسې پیاده کړل دي د پاره چې منفي تبلیغاتو کې.
خو د خالد حنفي د څرګندونو برعکس بیا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د امریکا استازي میچل ټایلر خپل خبرو کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنې تبعیزي وبللې او د طالبانو په ګډون یې له ټول لوریو د بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
سمدستي باید ټول تبعیزي فرمانونه په ځنګړي ډول هغه چې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو مخه نیسي او عامه ځایونو ته تګ راتګ محدودوي لري سي په چټک ډول د خپلواکو متبرو او دارتیا پر مهال د جنسیت پر بنسټ د تاریخوالی قضایی پلټنه او د اخلاقي جرایمو په نوم د خپل سرونیونو پاید یقیني سي. مورال
کرایمز د ورته کې د جرمني استازي د افغان جنو خو سره د طالبانو کړنې له بشريت سره جنایات وباله او د فنلند استازي بیا وویل په افغانستان کې باید د جنسیت پر بنسټ د تاریخوالی مرتکبینو ته د جنایي مجرمینو په څیر سزا ورکړل شي. په دې غونډه کې د نږدې ټولو ګډونکوونکو خبرې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په نقد اثرخېدې او غوښتنې کوله چې باید دا وضعیت پای ومومي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د وری سیډنی زغونډه چې د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت سیډي دوام لري. خو په افغانستان کې به انجونی او خزي د دې غونډو تام لري چې دوی د وضعیت د بدلون لپاره د شعارونو او خبرو پر ځای بنسټیز او عملی ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په دورې چېرنه کې چې پرونی پیل کړي پر خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د نه منلو وړو بلل. په دې شورا کې د بریتانیا دایمي استازي ویل کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمنان شوي د بشري حقوقو وضعیت اترنګلې او ټکان ورکوونکي دي. د امریکا استازي بیا د شورا ته خپل څرګندونو کې ویل طالبان د ټول هغه تبعیزي فرمانونه سمدستي لري کړي چې پر بنسټ یې له افغانانو په ځانګړي ډول له نجونو او ښځو د هغوی مشروع حقونه اخیستل شوي دي. خزینه فعال زر کمالیار چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته د تللې یوې جرګې په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو مشرانو سره د نور مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په اړه هم خبرې کړې دي. همدا شېبه د ټلیفون له لارې را سره وصل ده. آغلی ملیار، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ترنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
لومړی د دغه غونډې په ارتباطاتو وایي، وروسته به ستاسو د سفر په اړه پوښتنه وکړو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت څلورمه دورهیي څېړنه پیل کړې. درې مخکنۍ دورهیي څېړنې د پخواني جمهوري نظام په مهال ترسره شوې وې او څلورمه داسې مهال ترسره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي او د بشري حقونو د وضعیت له پلوه پر دوی سخت انتقادونه کیږي. په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې څه فکر کوئ؟ دغه دوره غونډه چې اوس روانه ده، آیا پایلې به د افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت له بدلون سره څه مرسته وکړي؟
زه په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه. سمه ده چې دا غونډې دوره غونډې د بشري حقونو د شورا دوره غونډې پخوا د جمهوریت په وخت کې هم شوې وې. تفاوت هغه وخت کې دا و چې هلته د دوی د هیئت خپله حضور درلوده، کېدای شو چې هلته د نږدې نه د بشري حقونو مسایل وڅېړي او پرې باندې راپور جوړ کړي. اما په دا غونډه کې چې موږ ولیدل، دې غونډه کې د افغانستان نه چې امران هلته څوک ژوند کوي او هغه شرایط عیني خپله په خپلو سترګو باندې ویني، د هغه ځای نه هېڅوک نه و. او دا څوک چې دلته راداوت شو، د ټول په بهر میشتې افغانان دي او پرې باندې هم موږ نه پوهېږو چې دوی څومره دقیق هلته په افغانستان کې معلومات لري او د افغانستان سره افغانستان کې چا سره په تماس کې دي. او بل دا چې دا غونډې اثر په دې باندې په افغانستان باندې نشي کولای چې یو څوک چې په رسمیت نه پیژني، نو د دوی د فیصله او تصمیم به کوم ارزښت ولري؟ هغوی د هغوی د ورته کوم ارزښت قایل شي؟ په اصل کې دا ښه موضوع ده چې د افغانستان د په افغانستان کې د بشري حقونو باندې بحث کېږي او مطرح کېږي. اما دغه هېوادونه چې په افغانستان کې دا غوښتنه کوي، څومره ځان ته دا حق ورکوي ورکوي چې دوی دا خبره ورته واورېدل شي؟ مهرباني.
اغلی ملیار، خو پر راپور کې مو واوریدل چې ډېرې ښځې او نجونې د دې تمه کوي چې پر طالبانو باید فشارونه راوستل شي، که هغه په کور دننه دي یا د نړیوالو لخوا دي. دا هم کېدای شي چې د فشارونو یوه وسیله وي دغه غونډه یا دغه دورهیي څېړنه. راځو دې خبرې ته چې تاسو هم یو سفر کړی و افغانستان ته، د همدې لپاره تللي وي چې په اروپا کې د میشتو افغانانو غوښتنې د طالبانو چارواکو ته ورسوي. دا هم د فشار یو لپاره یو سفر و چې باید دوی دغه اوسنۍ تګلار بدل کړي. د یو دولس کسیز پلاوی په ترکیب کې تاسو هم وی او تاسو سره یو بل میرمنه هم و. یو اعلامیه مو هم پرون خبره کړې ده، ځینو ټکو یادونه مو کړې ده چې په کومو مسایلو په هدف مو دا سفر ترسره کړی و او پر طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره مو په هغه باندې خبرې وکړلې. خو په یو ځکه تاسو وایي چې په خوشنۍ سره چې هغه مهم د سفر مهم هدف چې تاسو ترلاسه نه کړ، د نجونو د ښوونځیو په اړه تاسو ویلي چې بریالي نشو، ولې؟
زه خو شخصا دا باید ووایم چې بهرني فشارونه اصلا اثر نه لري او د دغه مسلې نه باید نور اصلا یادونه ونه شي، ځکه فشارونه په کاغذ کولای نو دا دوه نیم درې کال کې باید اثر کړی وای. ښه به دای چې د تفاهم لاره مخته ونیول شي او د خبرو لاره مخته ونیول شي. د موږ سفر هم د فشار په منظور نه و، بلکې زموږ هدف د سفر نه دا و چې موږ د نږدې نه د مشرانو سره وګورو. اول دا چې د دوی په نظریاتو باندې پوه شو، د دوی د غوښتنو باندې پوه شو، دا چې موږ دوی د سره څه کولای شو، دوی د څه کولای شي. په دې مسایلو باندې موږ د دوی سره خبرې وکړو چې البته دوی د موږ سره ډېره صادقانه او رښتینې خبرې وکړلې. دا چې موږ لیکو چې د خواشینۍ خبره ده چې سفر مهم هدف مو ترلاسه نه کړ، البته دا خبره باید وکړم چې موږ چې کله افغانستان ته تللو هم موږ دا انتظار نه درلود چې زموږ په دایې ځل تګ باندې د دولس کسو به دوی د چارواکي به دا ښوونځي خلاص کړي. موږ نا امیده نه یو، موږ امید لرو او موږ دا د مشرانو سره هم دا خبره کړې ده چې موږ به بیا
او بیا بیا راز تر څو چې خوانځي خلاص شي نه نا امید نه یو او موږ په دې پدانه هم په دغه باندې داسې مېرمنې
اغله مديار په دغه اعلامیه کې تاسو خبره کړې ده په دې کې زوینم چې د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخندزاده پرته ګمانم چې تاسو د طالبانو اکثر مشرانو سره کتلې دي دغه مشرانو سره کتلې دي تاسو که څه هم ویلې دي چې تر خبرو راضي وي تاسو سره ځینې ژمنې کړې دي دوی ویلې چې موږ په دې باندې کار کوو خو دا کار تقریبا دغه دریو کال کېږي چې بشپړ شوی نه دی څو کال نور باید نجونې او ښځې د دې انتظار وکړي
زه په دې پیغام چې ملت څنګه هم ډیره ده او زمنګ څنګه هم ډیره ده که زمنګ هغه ارزو تر سره شي نو موږ غواړو چې دغه لحظه کوندې خلاص شي تاسو سبا ته ورته انتظار نه بس ځکه یو ورځ ځای کېدل د افغانستان لپاره تاوان ډیر جبران نه پنن کېدی مګر خبرته چې موږ سره دوی دي شمنه وکړلې او فغش موږ باندې حتی عمل هم وشو موږ ته د خونه او روزنه وزیر ویل چې د بیا لاشي او د خپل مشر سره خبرې وکړي د امیر المؤمنین سره او دا پیغام به چې البته د ملت پیغام دا موږ وسیله شو دوی تم رسولې دا به امیر المؤمنین ته رسېږي او دا هغه څه وکړي چې دا زمينه مسایده چې موږ هم وشکول هغه سره وګورو او دا د موږ د ملاقات په سبا باندې له یو قندهار ته او تر څو چې موږ راتلو ته لا پېښه نه راګرځېدلې اما مثلا خلیفہ صاحب د کورنۍ چارو وزیر محترم خلیفہ سراج الدین حقانی موږ ته دا خبره وکړه چې دای په تاسو موږ پیغام رسېږي او دای هم قندهار ته ورغی
جالب خبره ده
بل هیڅ هم نه ده دا سفر
اغلی مده جالب ده تاسو په دې سفر کې آیا هڅه وکړه چې د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخندزاده سره هم وګوري
منګه غوښتل په پروګرام کې مو چور سره وګورو او د هر مشر سره چې موږ لیدل موږ ورته چې موږ ته باید د زمينه مسایده کې یم ته نه مو هیله وکړل چې موږ ته د زمينه مسایده کې چې موږ دې امیر المؤمنین سره هم وګورو خو زموږ وخت هم ډیر لاند وو موږ باید به تر هغه لوي موږ نو شو کولای چې تاسو پاتې شو او موږ په دغه فاصله کې چالو
آیا که اغه لمر یار تاسو پښتنه دی لپاره کوم چې ډیر مهمه موضوع ده کچیر دغه وخت تاسو درکړی وي یا سفر مو کولای شو چې وخت کې
ما شخصا ما او یو څو نفر نو شو کولای ځکه د دولتي کارمندای ما د رسمي حکومتي کارمندای ما نو شو کولای او ځای یو څو نفر نور هم نو شو کولای مهمه موضوع ده چې هیڅ شک نشته ما منګه ویلې چې موږ بیا راځو یعنی موږ د شرایط خپل تاسو په اروپا کې کار کوي په یوه کې چې د شرایط څنګه دي نو تبي دې موضوع ډیر مهمه ده او که اهمیت نه لرلې موږ بنتلو لای او دا مو وعده کړی چې موږ بیا راځو بیا راځو بیا راځو تر هغه وخت راځو تر څو چې دې زموږ
خوینده په مخ باندې د پانتونو او خوانځي دروازې خلاصې شي کور ودان خزینه فعال زرکملیار و چې په دې ورسته یو کې له اروپا افغانستان ته د تللې ویجرګګۍ په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له شمیر لوړ پوړو مشرانو سره د نور مسلو ترڅنګ د خزو او جنود زده کړې او کار پر موضوع هم خبرې کړې وي
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
لالو خالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو سیوا نړیواله موضوع راخلو اسرائیل وای په غزه کې د اوربان لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې جواب ته انتظار کوي حماس ډلې مخکې ویلو چې د اسرائیل له طرح په اړه غور کوي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تل ابیب ته روان شوی او پلان لري چې د اوربان په انچاره کې منځګړیتوب وکړي دا موضوع زموږ همکار احمد تکل چیرلې تعقیب کړی ده په سټډیو کې سره د تکل څخه نور جزئیات څه دی مهرباني
مننه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یو نږدې سرچینه ویلي چې دا هیواد د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په بدل کې په غزه کې د اوربند لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې غبرګون ته انتظار کوي په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې او میاشتې پوره کیږي د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي په تیرو څو ورځو کې د مصر په منځګړتوب د هڅو له پیل وروسته په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیلې زیاتې شوې خو د ډیرو مهمو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف د لرې کولو لپاره د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کیږي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په هر راز موافقه کې لغزه څخه د اسرایلی سرتیرو وتل او په دې ترانګه کې د اسرایلو د عملیاتو د دایمي پایتر رسیدو غوښتنه کوي له حماس سره د یوې متحد فلسطینی ډلې او چارواکي ریټرز خبري اژانس تویلي فلسطینیان د اسرایل د اشغال سم دستي پای تر رسیدل غوړي. دا چارواکي زیاتوي دوی نشي کولای خپل خلکو ته ووایي چې د اسرایل اشغال دی روان وي، تاسو جګړه ودروي او چې کله اسرایل خپل برمته ترلاسه کړل بیا جګړه پیل کړي. د اسرایل د صدر اعظم هم هر اقدام خای په کابینه کې د درس باعث شي، ځکه ځینې وزیران غوړي چې شاوخوا یو سلو درې درشتنه پاتې اسرایلی یرغمل باید راخوشي شي، خو سخت دریځ بیا د غزه په جنوبی ښار رفح کې د حماس ډلې پر پاتې غړو د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. اسرائیلی چارواکی وای پر رفح کې عملیات به دوام وکړي، مګر دا چې حماس د اسرایلو د اوربند هغه طرحو مني. په دې طرح کې د اوربند پای ته رسیدو یادونه نه ده شوې، خو د یو زیات شمیر فلسطینی بندیانو په بدل کې د درې دیرشو زیانګالو اسرایلی برمته وښی کېدل او په جګړو کې لنډه وقفه غواړي. یو بل اسرایلی چارواکي ویلي دا طرحه پر افخار کې د عملیاتو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده، ځکه د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې ویلي چې دا د فلسطینیانو لپاره وروستی چانس دی، ځکه د ده په وینا پر افخ کې د پوځي عملیاتو لپاره د اسرایلي ځواکونو حرکت له مخکې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په سیمه کې دی او تمه ده چې نن ماښام له ریاض څخه تل ابیب ته ورسیږي. ښاغلي بلینکن منځني ختیځ ته سفر د سعودي عربستان او اسرایلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره د منځګړتوب په هڅو پیل کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بی پول خبرالانو ټولنې له پاکستاني چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان خبرالانو په ساتنه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې تمهال ګڼ افغان خبرالان چې په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستان ته کړل شوي له ګڼو اقتصادي او امنیتي او همدارنګ د ویزې په تمدید کې له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیلې د فیروز عزیزي په راپور کې.
د بیپولی خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په پاکستان کې د افغان خبریالانو وضعیت اندېښمنوونکی بللی او ټینګار کړی چې له دوی سره باید هر اړخیزې مرستې وسي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې سلیا مرسیه د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه او پاکستانی چارواکي باید له دوی سره د افغان خبریالانو د خوندي ساتلو په برخه کې مرسته وکړي.
دا د ښکېلو اړخونو لپاره اړینه ده چې له اړوندو بنسټونو سره یو ځای شي او ډیری هغه ستونزې حل کړي چې افغان خبریالان ورسره مخ دي. افغان خبریالان چې پاکستان ته تښتېدلي په ښه شرایطو کې د ژوند کولو مستحق دي او باید د دې امکان ولري چې خپل مسلکي ژورنالیستیکي مهارتونه وکاروي یا کوربه هیواد ته د دوی د ورتګ اجازه او ملاتړ وشي.
اغلی مرسیه وویل چې د بیپول خبریالانو سازمان په دې وروستیو کې په پاکستان کې له یو سلو اویا افغان خبریالانو سره مالی او د دوی د ادارو په چارو کې مرستې کړې دي او په خبره یې دوی ته د مسلکي مهارتونو ورکشاپونه برابر کړې دي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د پاکستان امن هیوادونو ته د دوی د انتقال پروسې چټکې کړي. له دې ډلې خبریال محمد ادریس ساده چې لاتیر یو نیم کال راهیسی د پاکستان په اسلام آباد کې اوسېږي وویل
ډیره د اوستاس یو غوري پروهي ناروغي وخت شوې دي د سوچ او فکر او د بیسر نوښتې د بار نه پروسه ډیره کند روانه ده. حالن کې چې موږ دیو نسیا سره او یو شمیر نورې د روس سره په دې برخه کې خبرې کړي خو بیا هم وایي چې د سجې د خبرګون نه خاين پیغام شي لاته شوې ده.
یو بل افغان خبريال چې د امنیتي ستونزو لامل نه غوړي په راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
دوی نه معلوم برخلیک مسله ده. ډېرې په دې تمه چې کوم دي زر به کار کوي درې مهوادونو ته بزي خو دغه موده ډېره وګده شو. دویمه مسله د دوی دلته د مالی وضعیت ډېرې خبري اعلان مالی اړخ له چې د ستونزو سره مخامخ دي. درېمه موضوع هم وخت نه وخت دوی د پاکستانی پولیسو لخوا زورول کیږي.
دا هغه ستونزې دي چې د بی پولي خبریالانو سازمان هم د دوشنبه په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره یادې کړې دي. دا رسف په خبر افغان خبریالان په عامه روغتونونو یا عامه ښوونځیو کې د خپل ماشومانو لپاره روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی نه لري. د دوی مسلکي چارې کمې شوي او مالي سرچینې هم په ټپه ولاړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو میاشتو کې په پاکستان کې د ازادي راډیو د یو خبریال احمد حنایش په ګډون پر یو شمېر افغان خبریالانو مرموز بریدونه شوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنیدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستانه ووتل چې اکثریت یې لا هم درېمو هیوادونو ته د خپل انتقال د کیسونو د پروسس لپاره په ایران او پاکستان کې دیره دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو اوري او اوسم په پکتیکا کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت کډوال هم له دوی سره د خوراکي توکو د مرستو له بندېدو شکایت کوي. دوی وایي له دریو میاشتو راپدې خوا ورته مرستې نه دي رسېدلې چې ورسره یې د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې شوې. دوی وایي کاروبار نشته او نشي کولای په خپل لګښت د ځان لپاره له بازار خوراکي توکي راونیسي. بل ورته ځایي چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې هم پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی په دې اړه د خوراک د نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نور بنسټونو سره تماسونه ټینګ کړي دي. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
دا پکتیکا ولایت د بیرمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دریو میاشتو راهیسې ورته د خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. د وزیرستاني کډوالو په وینا د کورنیو د ژوند ټوله تکیه د نړیوالو بنسټونو په مرستو ولاړه ده او که چیرې ورسره مرستې ونیشي دوی د خوراک د برابرولو لپاره کومه بله چاره نه لري. د لمنې سیمې وزیرستاني کډوال زاهد الله صدیقي مشال راډیو ته وویل
دلته د میشت د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد ډبلیو پی بند کړي دي او نیوسیار کومکونه میر باندې بند شوي دي. بارانونه زیات وشول، خلک ته زیات مشکلات وشتل، ماشومان بې تعلیمه دي، نه مکتب شته، نه دلته د بي سهولیت شته. میج دغه غوښتنه ده د نړیوالې موسسې نه چې میج سره هره میاشت په میاشت
د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستانی کډوال د بیرمل ولسوالۍ لمن، کنغر، آزبرګي او مرغ سیمو کې اوسیږي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی ملک نورولی جان مدخیل وایي دوی په داس سیمو کې اوسیږي چې په دې ځای کې اصلا کاروبار امکانات پونشت حساب دي.
موږ سره باید مرسته وشي، کومک وشي. موږ خلک ډیر مجبور دي ځکه چې پردی علاقې کې اوسیږي، نه یې کورونا شته، نه یې ځمکه شته او موږ خلک ډېر غریبان شوي دي.
د پکتیکا په بیرمل کې میشت یو بل وزیرستاني کډوال ملک داود خان وایي د بیکارۍ له کبله نه یوازې کافي خواړه نشي پیدا کولای بلکې کورونا او سرپناوي هم د اوسېدو نه دي.
همیش خلک ډېر زیات ستونزې سره مخامخ دي. داسې مجبور دي چې یو وخت ډوډۍ خوري او یو وخت ډوډۍ نه خوري. امیج دا غشتنه دو چې امیج دا دا کم مواد خوراکی مواد چرکول اغه دا داس دا وامدار وسطی او باقی د امیج د کورې وضعیت ډیر خراب ده.
بلوري ته په پکتیکا کې د کډوالو چارو مسؤلین د وزیرستانو او مهاجرینو ستونزې منی وايي کسه هم سکال مرستندوی بنسټونه د بودیجې ستونزې مخې ته کوي خو دوی ورسره په اړیکه کې کیدی ترڅو کډوالو لپاره په خوانه میاشتنې مرسته بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس حمدالله فاتح وویل
دبليو پی نور یاد مؤسسات سکال د بودیجې د کمخت خبره کوي او د مو خبره جریان لري ترسو موږ یادو کډوالو ته کاری زمينه او خوراکي مواد نور مختلف ضرورت د دوی پوره کو.
د پکتیکا ولایت کډوالو ریاست چارواکي زیاتوي دوی په پام کې لري چې مؤسسات او هڅوي ترڅو په دې ولایت کې د کار پر شرایطو برابرو کسانو ته بیلابیل کسبونه ورزده کړي ترڅو دوی په دوامداره توګه له اقتصادي اړخ پر ځان بسیا شي. یاد دیوی د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوز د ضرب عذاب عملیات وروسته د یاد هیواد د بیلابیلو سیمو سربیره د هغوی زرګونه کورنۍ پکتیکا او خوست هم را واوختي. د یادو کورنۍ ډیره برخه په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوې، خو لا هم په پکتیکا او خوست کې د دوی زرګونه کورنۍ پاتې دي.
په ټویټر کې مو پا پی ازادی راډیو تعقیب اول شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. د بحث هم په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یادش د خراسان څنګه پر فعالیت متمرکز دی. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د هرات ولایت پر یو جماعت برید چې وطن پکې وژل شوی غندلی دی. یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تیر ماخستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې. ښاغلي قانی لیکلي چې په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا د متحدو ایالتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمنی او یو شمېر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو او په تېره د ښځو د حقونو د وضعیت پر ترنګلتیا انتقاد کړی. د دې هیوادونو استازو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په دورهیي غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې چې پرون دوشنبه پیل شوه، د می تر لسمې پورې به دوام کوي. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې له ډیره افغان خبریالانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. لسګونه خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت په پاکستان کې اوسېږي، بدې ورځې ګالي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د خبریالانو استازو او ملاتړو د پاکستان پر حکومت او نورو خواوو غږ وکړ چې د دې خبریالانو ملاتړ ته ور ودانګي. فلسطیني حماس ډله وایي د لسګونه برمتو د خوشي کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل د طرحې په اړه غور کوي. د ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، دا کسان د تېر کال د اکتوبر پر اوومه پر اسرایل د برید پر مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایل د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به ځواب ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي د سایبر یو متخصص چې د لنډې مودې لپاره د متحدو ایالتونو د ملي امنیت په اداره کې کار کړی او روسیې ته د جاسوسۍ د هڅې په تور پرون په څه باندې یوویشت کاله بند محکوم کړ. د عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې تورن جاره سبستیان دالکې نومیږي، 2 کلن دی او د 2022 کال تر جون میاشتې پورې د څه کم څلور اونیو لپاره د امریکا د ملي امنیت په اداره NSA کې کار وکړ، خو بیا یې ناڅاپه کار پرېښود.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو 25 دقیقې ځنګړي بحث ته راغلاست. په نننی بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدر منوریدونکو، په دې بحث کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو له اړخه اندېښنو ته کتنه کوو. د اندېښنې په خوا د سیمې هیوادونو څرګندولې، خو اوس پر افغانستان واکمن طالبان هم دا خبره کوي. په 13 مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرتونو پر یوه سالون له خونړي برید وروسته چې پړای د داعش ډلې خراسان څنګه ومنله، یو ځل بیا په سیمه کې د دې ډلې فعالیتونو ته پاملرنه واوښته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ د غوی یا ثور پشپګمه په کابل کې د یوې وینا پر مهال وویل د افغانستان درې گاونډیان په سیمه کې د داعش ډلې له فعالیت سره مرسته کوي. ښاغلی متقی د هیوادونو نوم ونخیست خو د هغو ځینې نښې وویلې.
په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت تیاریږي، افراد تیاریږي چې موږ تاسو ته د څلورې ګوګل د نمبر په کې پیښې ترسره کړي، بل هیواد هغه لارې په سر باندې پروت دی چې امر خرابول کې افراد ځنې راتېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي.
روسیه د مسکو د ورستی بریټ پټړاو چې یو سلو څلور څلوېخت کسان په کیمړه او سلګونه نور ټپيان شول، تر دې دمه د تاجکستان یو لس وګړي او یو روس وګړي چې په قرغزستان کې زیږیدلې نیولې دي. پاینه حال کې جرمني د وری حمل په پینځمه ل داعش ډلې سره د اړیکو په شک د تاجکستان، ترکمنستان او قرغزستان د وو وګړو د تورنولو خبر ورکړ. د جرمني فدرال څارنوالۍ رسمن تور لګولې چې د کسانو په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې د پراخو حملو پلان درلود. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت کم شوی، آیا د دې توندلارې ډلې وسلوالو د سیمې هیوادونو او نورې نړۍ ته مخه کړې، او آیا په سیمه کې له دې ډلې څخه ملاتړ پراخ شوی دی؟ په دې اړه د بحث لپاره د امنیتي او سیاسي چارو دوه تنه کارپوهان زموږ میلمانه دي، پخوانی جنرال نعمت الله جلیلی او د چارو شنونکی داوود مایار. د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روخان سمبالوي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بس له تاسو سره ښاغلی جلیلی پیلوم، فکر کوي چې څه باعث شول یا څه په ذهن کې وګرځیدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر خغلی متقی په ذهن کې چې د افغانستان درې گاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړل؟
السلام علیکم. قدر منات اتل ستاسی او ساسی ګران مایا زچ ساسی مل مدل نور او دین کټ تاسو ته سلامونه باندې مازه په دې کې شروع کیږي او خوشاله اوس بلا شک ما هم د متقی سره خبرې واوري او واوري دی او هم په مطلب کې ساتي موږ دا چې نن ورځ افغانستان کې د بیا د داعش د موجودیت موضوع ګرم ده، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مسؤلانه ډول باندې دې ته اشاره کړې او ویل چې درې ګاونډي هیوادونه په دې کې هر هیواد په خپله په خپل ځان باندې ځانګړې توګه باندې د اکمالاتو او د ځای ورکولو او د ستراتیژیک پلانونو لپاره زمینه مساعده وي. دې کې شک نشته چې د داعش د خراسان باندې موجودیت په افغانستان کې د طالبانو د چې د دې نظام په مقابل کې هم جنګي د دې داعش موجودیت په افغانستان کې څرګند اوس هم څرګند دی. لاله مینه نه ترې افزارې چې داعش له خپل ځان سره او په خپل پټون ځایونو کې سره درلود او اوس یې هم لري. دې نه څرګند نشي په ټوله چې دا او دې ته هم تاسو نشو ویلی چې دا د داعش فعالیت په افغانستان کې کوم شوی دی یا له مینه ترې دا یو اړخ دی.
او به پام دی اخ کې پاتې شو، او به ډیر به خنا غوړم جلیلی صاحب کې پام دی اخ کې پاتې شو. تاسو وایئ چې هم په سیمه کې داعش دا ورتیا لري چې فعالیت وکړي، او هم په افغانستان کې د دوی نفوذ نه دی کم شوی، نو آیا د دې معنی ده چې دا ډله ډیره پیاوړې شوی؟
دا ډله پیاوړې شوی او اوس هم دا نور پیاوړې کیږي. پیاوړې کیږي نه دا د هغه موضوع نه چې د پاکستان او د طالبانو سیاسي او ډیپلوماټیکي اړیکې سره ترنګلې شوې او یو په بل باندې تورنو په دې چې د پاکستان هم چې د طالبانو د یو کول باندې کې چې د پی ټی ټی ټلې په افغانستان کې ساتره د چاګلا هم په خوا د جمهوریت په نظام کې هم هلته وو او په ټن ځای نه دلود او کمپنی دلود د پاکستان د حکومت په ځدی خپل فعالیتونه نظامي سیاسي فعالیتونه سره سره نو د هغه قرارداد له بنیاد نه ورسته چې د پاکستان او د پاکستان د طالبانو د اداري اړیکې سره تړلې دي. نو د داعش ډله د پاکستان لپاره بېله شکه چې د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی او پراخه سیمه د سرحداتو په منځ کې لري، نو د دې لپاره چې د داعش ډله د طالبانو په ضد باندې د یو قوت په څیر باندې وکړي پاکستان لګیا ده د ریبورګ تاسو کې او نو د هغوري چې بیا ورته کې د خپل ګټو لپاره.
مننه جلیلی صاحب د خغلی متقی وینا چې مخکې مونږ واورید په دې کې دای وای چې په یو هیواد کې یعنی هغه لومړی هیواد چې دای یادوي دای وای چې د داعش ډلې لپاره بشری قوه او افراد تیاریږي د لومړی هیواد دای څوک یادوي
جغرافیہ نن ورځ هغه کسان چې مثلا د خراسان د افغانستان د تجزیه لپاره کار کوي او خپل ځان چتوي هغوی هم په یو شکل نه په یو شکل باندې د دغه د داعش د خراسان ډلې حمایت او ملاتړ کوي د خپلو سیاسي د راتلونکو سیاسي ګټو دپاره چې خپل هغه ستراتیژیک او خپل هغه سیاسي موخې د افغانستان د نوم د بدلولو یا د افغانستان په تجزیه یا په نورو ډلو باندې ایشلو دپاره
مگر اوکے جلیل صاحب متقی خو افغانستان نه یادوی یا دې ډلو ته اشاره نه کوي د یو بل هیواد خی وای چې هلته د داعش ډلې لپاره بشری قوا او افراد تیاریږي د کوم هیواد دی
د پاکستان دی په دې چې پاکستان کې تاسو یې مطلب دې دې سبا چې د پاکستان یو سیاسي چارواکي فکر کوم افراسی او خطاک یو ژورنالیست ته تاسو خبرې او دې ته تاسو باندې تاسو سره لوستي او اوریدې وي چې هغه په خپل دا خبر او چې د پاکستان حکومت او سمه حالات کې د پدې طالبانو د مخالفت جکو د ملاتړ تنظیمولو کې هم سره علي زری کې چې هغه تل سره هم په ځان کې خپل د سوري او چاتر باندې سره وځي
په دې ډلو کې چې د طالبانو د حکومت مخالفي دی داعش هم ده
داعش هم ده بلکې وړه د داعش د ملاتړ هغه کسان کوي چې د خپل د نور سیاسي جنگ او د سیاسي موخو د اهدافو لپاره چې د تقدیر جبنی او د افغانستان د جغرافیا او سره ملیتی چې سمانی کار کوي هغه د هم دي سره
ډیر زیات مننه
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
مایر صاحب د خغلی متقی د وینا یو بل برخه هم غوړم لتاسو سره وڅیړم چې دی وای په دوهمه برخه کې دوهم هیوا دی خی چې د هغې لارې پر سر پروت دی چې په افغانستان کې د امن خرابونکو افراد په تیریګی را تیریګی دا به ایران وی غالبا کنه کوم بل هیوا دی
بسم الله الرحمن الرحیم تکاسه پاستا محترم انجلی ستا اوریدل کتاب تاسو تخنیکی هم کاران ته سلامونه وړاندې کوم فقط کې د محترم د بهرنی چارو وزیر چې کوم برخورد کړی دی نه د ډیپلوماټیک عرف او مذاکرات نظر کني ولید په اشاره ای شکل د خبرې کړې دي خو متاسفانه دغه عرف د ګاونډیانو طرفه مراد شوی نه ده یعنی د سیاست شوه په خصوص د خارجي سیاست جواب چې د اشاره جواب ده وګوري مستقیم د افغانستان نوم خسته ده خو دې ځان ته فقط کې د روخي نگان یو چنجال جوړ کړی دی یو طرف ته مذاکرات نه تیار مراد شوی اغه ډیپلوماټیک او د بل طرف نه د دې څه وی دا کړی دا چې خپل ځان دلته کړی متهم کړی دا او د افغانستان خارجي سیاست دلته مطرح شوی دی په اشاره ای ډول دلته یو ډیر قوي نزاکات مراد شوی په څو دلیل یو دلیل دا غوا چې موږ تاسو په دوه پیګو او دا واضح خبر ده په دې کې ما د باند خلک او د افغانستان داخل خلک په دې کې ټول موافق دي چې د داعش ادبا چې د افغانستان خلک نه دي د اکثر د باندې راضي نو د نړۍ او یا د ګورنیانو چې دا ته هم دوی تور کوي د بل طرف نه چې کله دا د بهر خلک دي د یو مسیر نه خوایت افغانستان ته راشي
دا مسیر ما پختنه کوله چې دا مسیر دغه دوهم تکه یا دوهم هوا چې دی یادوي د مقصد کوم هوا دی
هم دې مسلې تر ازمه دلته څو نور مسایل هم دي چې دا مستقیم ګورنیان ته متوجه بله مسئله داده چې افغانستان کې داعش مستقیم قرارګاه یا د سه کومغه نه لري جبهه نه لري دوی ټول فعالیتونه په افغانستان کې دومره وخت شوین دي او سرکوب شوین
دا چریکی ډول لري، یعنی دوی د دوی په افغانستان کې دوی تلنګ کیږي نه، دوی اتمن د باندې تلنګ کیږي. دا تلنګ دوی په کوم ځای کې کیږي؟
دا چې تاسو وایي ځپل شوی دی، وبخې تاسو وایي ځپل شوی دی، ستاسو اشاره د طالبانو هغو عملیاتو ته ده چې تیر کال او وړم کال په ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې ترسره کړل.
بالکل دا یو بحث دی چې دې ته راشم، دغه یو نقطه غواړم په دې کې اضافه کړم، او دا چې دوی تمویل شده او دوی د تننګ شده دا په افغانستان کې نه کیږي، د باندې کیږي. دا په دې معنا چې همدغه ګاونډیان دوی تمویل کوي، تشخیص کوي، او همدارنګه دوی ته یو د مسیر او لاره ورکوي. او د ځپل کېدو مسله کچېرې مونږ دې ته په واقعي شکل وګورو، یعنی چې کله افغانستان کې جمهوریت وو او دلته ټول نړۍ په افغانستان کې حضور درلود، دلته داعش په افغانستان کې رسمي جبهات درلود، له دوی ساحات مشخص وو. خو د امارت اسلامي پراتک سره مونږ ګورو چې دلته یو سرتاسري حاکمیت جوړ شوی، دلته نه مخالفین او نه داعش په افغانستان کې هغه نه لري، یعنی کوم مستقیمه واضح جبهه نه لري. دا په دې معنی شو چې افغانستان کې
مګر مایر صاحب تر اوسه پورې هم د داعش ډلې لخوا حمله کیږي او دا ډلې مسؤلیت مني، ورسره حمله فکر کوم په کندهار کې و.
بالکل، یعنی د جبهي حالت نه چې دوی مشخص جبهات درلودل، یعنی ټول نړۍ په افغانستان کې و، خو دوی دلته مشخص جبهات درلودل، دوی آدرسونه مشخص و، رسانه کله کله ورکړل، خو فعلا دوی د جبهي حالت نه چریکي حالت راغلي دي. یعنی د دوام سټپ ته جلی سب چې نظامی سره په دې نزاکت باندې پی، یعنی دا په دې معنی چې دوی سرګوب شوي، او د چریکي عملیات احتمال د سنه چې وایي په افغانستان کې نړۍ په ډېر قوي هوادونو کې، شوروي کې، امریکا کې، په اروپایي هوادونو کې په دې کې احتمال شته، یعنی دغه مخ نه نیول کیږي. خو اصلي بحث مونږ دغه دا چې دی اصلي اتهام چاته وارد کیږي، یعنی دی اصلي اتهام د موږ هم دی ګاورډیان ته وارد کیږي چې غوي تمویل کیږي، د غوي د مستین راځي، یعنی په دې معنی، یعنی که مونږ ډېر په دې کمرات وکړو، دا په دې شکل باید وایو چې نه کچېره دوی خپل وظیفه خانگی کورونه وظیفه یا دوی خپل مسؤلیتونه ادا کی، یعنی دوی خود سند شه دوی د اسمان ناراضي، یا دوی ته دغه امکانات هم د کوبل مسیر ناراضي خودم دغه هوادونه طریقه ناراضي. نو دا مسله مطرح شوه د بهرنی چار وزیر طریقه.
بله،
او بل مسله ته چې کچېره مونږ مشخص خبره وکړو چې کوم هوادونه دلته متهم دي، خدا واضح خبره ده چې د افغانستان مخالفین د کوم طریق نه تمویل کیږي، کوم هوادونه دلته مستقیم یا په دې د خطا کچا په دې کې نقش لري. دغه جمله نه یو پاګه ده، یعنی تاریخي نگانه د پاکستان، د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په حق له نظامونو خلاف سیاست، یعنی داوود خان د وخت نه د پاکستان مثلا د خارجي ستراتیژي د افغانستان په حق له دې شکل و چې دوی باید د افغانستان د نظام د تداوم نه جلوگیری او کې او دغه مخاوني ورشي.
تاسو د خغلی جلیلی له دې ارزونې سره موافق یاست چې د خغلی متقی هدف دا و چې هغه هیواد چې د داعش ډلې لپاره بشري قوه او افراد چمتو کوي هغه پاکستان دی؟
زموږ په نظر په اول قدم کې پاکستان دی، دوهم قدم کې تاجکستان دی، او دریم قدم کې کېدای شي ایران، یا ایران هم د ځینو نزاکتونو د مخې کېدای شي د هیوادونو سره، ځکه د ایران یو سلسله مشکلات دي، هغوی غواړي یو مشترک منافع یا موازي منافع د هیوادونو سره جوړ کړي. خو دغه دوه هیوادونه، یعنی تینه څوک سر نشي پټولی چې دوی په دې کې مشکل دي، او د پاکستان خو خارجي سیاست د افغانستان، یعنی دا تقریبا د رسمي شکل لري چې دوی همیش د افغانستان نظامونه مخه نیسي.
مننه مایر صاحب، کله واضح را ته وایست دوه نور هیوادونه، یو خو تاسو موافقه وکړه چې د متقی هدف هغه لومړی هیواد هغه پاکستان دی چې دای وی د داعش ډلې لپاره بشري قوا او افراد برابروي، دای وی دوهم هیواد د هغې لارې پر سر پروت دی چې د امن خرابونکي افراد پی تیریږي، او بل هیواد بیا په خپل خاوره کې دوی ته د مرکزیت تمویل او پلان جوړونې مراکز ورکوي. په دې دواړو کې کوم یو هغه دی چې د ورانکارو خلکو د تګ راتګ پر لاره پروت دی، او کوم هغه دی چې داعش ډلې ته د مرکزیت تمویل او پلان جوړونې امکانات برابروي؟
د دې مسلې تشخیص خو لږ سخت وي، خو داسې په عمومي ډول که مونږ ووایو د ما په نظر کېدای شي د پاکستان وي، یعنی هلته هم د ترلنګ فضا ورته برابره ده، خو پاکستان مالی بود که یعنی دومره قدرت نه لري، کېدای شي تمویل دا مسالې د کوم بل هېواد طریقه وشي. خو ځکه د افغانستان سره پوله لري او ایران هم همداسې د افغانستان سره پوله لري او که تاجکستان دلته وګورو هلته عملا د افغانستان مخالفین شته دي، ځینې ځینې اخبارونه او ځینې ځینې کلیپونه هم د هغې ځینه یو څه وخت مخکې راتلل، اتهام هم د درې هیوادونو ته وارد کیږي.
ډیره زیاته مننه. یوه بله پوښتنې ته کلنډ ځواب راکړئ معیار صاحب. ښاغلی جلیلی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې دا هم د داعش ډلې سره په کوم ډول سره د دوی په باور څه ملګرتیا یا د حملو په برخه کې په تنظیم کې همکاري لري، دا ستاسو له نظره څومره ممکنه ده؟
زه بالکل دې مسلې سره موافق یم، زه دې موافق کمه چې دغه مخالفین چې وو یعنی اوس دا کوم مخالفین چې شهرونه ورکه دي باندې نه دوی هیڅ نوع افغاني انساني او اسلامي معیارو ته پابند نه وو، یعنی دوی دغه لپاره چې قدرت ته ورسیږي د شوروي سره ائتلاف کوي تشخیص
نه پدې کې تاسو کوم اسناد او شواهد هم وړاندې کولای شي کې واځي اټکل کوي؟
بالکل، یعنی د ما مسلک ولې سیاسي ده، زه د اسناد د دوی خبرې کوم او زه په واقعیت باندې ځکه غیر سیاسي تقوام زه ډیر کوشش کوم په نظر کې ونیسم او زه اندوست تاسو ته کومه اجازه راکړي چې دا مسله ثابت کوم. یعنی هغه د شوروي سره د مجاهدینو په وخت کې دوی ائتلاف او تشخیص وکړ د دې لپاره چې دوی قدرت ته ورسیږي، و هم د سیمه شو د ډاکټر نجیب قدرت چې کله دوی ته انتقال شو یعنی و هم اتم د ثار د دوړې موږ ته یو ورځ ده فقط اتم د ثار باندې د کمونستان نه یو بل ډلې ته د روس او امریکا په موافقه د قدرت انتقال شو، دا په دې معنی چې دوی افغانی اسلامي ارزښتو ته پابند ندي. همداسې موږ تاسو ته همداسې جلیس ته واضح ده چې دوی هغه کسانو چې په امریکایي ټانګونو سپاره کابل ته راننوتل او شل کاله قدرت کې د اشغال د ختمېدو سره دوی د افغانستان هم یعنی همدا کسان وتل، دوی د دې لپاره چې بیرته قدرت ته ورسیږي، بیرته دلته فساد وکړي، دلته بیرته دوی بلډینګونه چیښتنان شي، دوی د هر نوع ابزار نه کار خوست. مثلا د خراسان بس و یعنی دسته چه دایش خراسان وی دوی امام خراسان میگید یعنی دای دوی مشترکاتی چه در یعنی واقعا در تصف زایده
در ازیاد مننه. جلیلی صاحب خاغلی مایار وویل چه دوی پا باور ده خاغلی متقی لوینانا دوی دا انتباه خسته ده چې هغه درې هیوادونه یادوي، پاکستان، ایران او تاجکستان. البته مال خاغلی مایار نه ډیر واضح جواب نه خسته، په دې دوه هیوادونو کې چې دا خاغلی متقی ویل دي چې یو یې د تروریستانو د تګراتک په لاره پروت دی او بل یې داعش ډلې ته امکانات تمویل او د پلان جوړولو فرصت برابروي، په دې دوه کې کوم یو ایران دی او کوم یو تاجکستان دی که کوم بل هیواد ستاسو په ذهن کې ګرځي؟
کدې ګاونډیانو په حساب باندې چې متقی سره به دې اشاره کړل کدې ته وګورل دوم اولی والی پاکستان دی، دومی تاجکستان دی، درېمی هغه پوله ده چې د پاکستان او د ایران په منځ کې پروته پرتی لارې دي، که چېرې ته به وګورل نه په دې چې د تاجکستان او د خراسان او د خراسانیانو د شواله نامه لاندې دومی و تاجکستان دی، درېمی سره د ایران هغه پوله ده چې د پاکستان او د ایران سره د افغانستان سره تاګراتک دې راز بیا تم راسته کوي او په خاصیمه د چې تاسو تاسو معلوم دي چې ما یا څه ته معلوم دي په د افغانستان د ویسي او جغرافیا په خپل د پاکستان سره 2300 کیلومتر او وخت لاره ده، هم په شم د چترال نه لاره ده، شم د افغانستان شمال ته لاره ده، بیا هم د جنوب سره او هم د شرق سره، نو دا په خپل هغه لاره دي چې کولی شي په ډېر اسانه توګه باندې خپل افراد او خپلې ډلې او خپلې شبکې د افغانستان ته راانتقال کړي او همدا د شمال له لارې نه چې تاجکستان سره هم نږدې پولې لري، نو په هغه حساب باندې هغه مخالفه ډلې او هغه مخالف طالب مخالفین مخالفه ډله کولی شي هم د خپل بشري سپورت او د بشري پیاوړتیا لپاره خپل افراد او خپلې ډلې د خوا سره واړي
جلیلی صاحب. د داعش ډلې یو مشر د شهاب المهاجر په مستعار نوم باندې د جمهوری نظام د پرزیدو په شپو ورځو کې د کابل په لچرخي زندان نه خوشی شو، تاسو څه فکر کوئ چې آیا همدا شهاب المهاجر تر اوسه پورې هم د داعش ډلې د خراسان څنګه مشري کوي او د ټولو عملیاتو چارې دای تنظیموي کدا ډله بدله شوې ده چې تر روسیې پورې حمله کولای شي سره واندی پدایش ډله کې
د پدایش ډله خپل تشکیلاتو کې خپل استخباراتي تشکیلاتو کې بدلون همیشه راولي او دا وی مشخص رهبری معلومه نه ده او ټول په مستعار ډول باندې زی او یو د بل تر مستعار ډول استفاده کوي او دا چې هغه کس چې باندې و په زندان کې دا وی د خلاص نه مخکې حتی بل کوم کس هم و چې در شي په نوم زما د لایو د وته له ملت سره په خلې سره تاسو او دا وی خپل خپل رهبریت په چوکاټ کې د نور لري لري چې یو د خپل په دا لا فال د روسي او د بل سره د خپل اړیکې لري په دا رقم باندې چې د ټول روسي شبکو د لاسکاسي د بل نه جوړي کې چې په بل بل باس او بل نوزو دا هغه کس چې باندې یو ځای د مشرتوب نه لري مشرتوب نه لري بلکې مشرتوب مشرتوب نه نور حقیقي چې اوی د پیرونه هم سره سپورټي
او تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې تر روسیې پورې د داعش ډلې د عملیاتو پراخیدل به په افغانستان کې د نن خلکو ته په یو ډول سره د ډاډینه یا اطمینان ورکړي چې لکتر لګا په افغانستان کې د دې ډلې فعالیت کم شوه او پر اتلونکو کې به موږ د لګو حمله شاهدان ووسو
زه ګومان نه کوم چې تاسو په غیر بخښنه سره څه دې خبرې سره به امر کې نه یم زه لا بعد مرته زه مالکی ګرای نه کوم ولیکن داعش یو پروژه و او پروژه ده او د یو قوت په بنیاد باندې د نورو اهداف د پاره جوړ شوی یو ډله ده کیدای شي چې لنډ وخت کې په لنډ مهال ډول باندې یو په مهال مهال باندې چې د نړۍ سیاسي او سیاستونه سره څومره بدلون مومي هغه کوي باید د نورو د داعش د پیاوړتیا لپاره باید موږ تاسو انتظار وباسو
دغه زیاته مننه د باس په ورسته یو څو دقیقو کې مایر صاحب تاسو څه فکر کوئ په همدې مسله کې آیا افغانستان په نږدې راتلونکو کې دا ډاټ لرلای شي تر لاسه کولای شي چې نور بنو حمله نه کیږي د داعش ډلې په افغانستان کې او دوی به ډیر په بهرنۍ حمله باندې متمرکز وي
د داخلي مسله کې خو طالبان تر ډیر حد پورې یعنی که چیرې مقایسه یې کو د تیر نظام د قدرت او قوت او د نور هوادونو شتون یعنی دغه په نسبت یعنی دوی ډیر مفاق او یعنی د حکومت او کنټرول راوصل شوی دی او ځنې تلاشونه د تر روان دي چې یعنی د داعش مسله افغانستان کې بزرگسازی کې یعنی دا مسله لوی وخی خو افغانستان کې دا مسله تر ډیره کچه پورې کنټرول ده او په نړیوال یا سیمه کچه کې ځنې مسایل دي چې هغه د موږ تاسو د کنټرول نه وتل خبره ده یعنی کله چې په لوی رقابتونو کې هوادونه د مثال په ډول د اوکراین او د روسیې دلته جګړه روانه ده کچیر نړیوال وغوړي چې د نور ابزارونه روسیا تهدید باندې راولي کېدای شي د ایش او د رقم امدا ډول نور مشکلات ورته جوړ کی خو دا مسله ده چې د افغانستان پورې رات نه لري دا مسله یعنی کچیر اتهام ورديږي د پاکستان باندې کیږي ایران باندې کیږي تاجکستان او د هیوادونو باندې ځکه عاملین د داعش دي یعنی اساس د داعش افغانستان نه ده د داعش او افغانی پدیده نه ده د مذهبي نگانه او نه دغه د تابعیت د دې مسلې نگانه یعنی اتهام دی خو څنګه راځي کوم مسرزونه چې د افغانانو او د نظام مربوط کیږي یعنی هغه د داعش پکړه ډیر ښه عملی شوی دي
مننه تیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو 25 دقیقه بس مول ازادي رادیو اوریده په دې پروگرام کې زمونږ میلمنو د افغانستان د امنیتی ځواکونو په خونی جنرال نعمت الله جلیلی او د چارو شنونکي داوود مایار له میلمنو نه مننه کو او همدارس قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کو چې د بحث تمو تر پایه غوګونیو تر بل خبرونه مو په خدای سپارو